ز ډاکټر سلیم بشر دوستي په اړه را توایي.
تور زړه د خپل نخ نه خانه چې کوم دی، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې په تور زړه باندې اخته وي، هغه ابتدا مرحله کې هغه بيخي نخ علامه بيخي نه لري، او دا تور زړه په هغه خلکو کې تصادفي د معاینات لابراتواري په ذریعه، نو ابتدا دا بيخي نخ نخانه نه لري، او چې کله نخ نخانه پیدا شي په بعض خلکو کې دا نخ نخانه پیدا کیږي. چې دا نخ نخانه کومې دي؟ یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي، او تبه ډیر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل به اشتیاي او دلبدي، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زړه باندې اخته وي، هغه ده سګریټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغه متنفر تنفر پیدا کوي، او دا د سګریټ بوی په هغه باندې بد لګیږي. نو دا د تور زیړی اخته مریضانو کې دا نښې نښانې پیدا کوي.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي، نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کېدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغې ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستي بیا هم په اړه وایي.
دا د دې د انتقال طریقې لارې چې کوم دي څو ډول دي، چې هغه لارې موږ په پام کې ونیسو بیا کولای شو چې فارمسال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي، چې هغه مقاربت جنسي مسؤل نه وي. فار مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا مېرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور زړه باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالات کې دوی باید وقایه وکړي، فار مثال هغه وقایوي طریقې شته، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بې وزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډیره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولای شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. بله دوستانو، بیا هم خرق لاست د ازادي راډیو د تاثیر روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې اوري، چې هم د اوس ډاکټر سیب فرید الله عمری را سره استودیو کې دی. خو مخکې تر دې چې ډاکټر سیب تر شو، اول به تاسو ته د ټلیفون شمیرې ووایو. تاسو هم د اوس کولای شي چې په دې موضوع را سره خبري وکړي، البته خپل سوالونه موږ سره شریک کړي او ډاکټر سیب تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره دا 0199 45 43 او بل شمیره مو ده 0 او 7 8 او 2 او 7 5 5. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره خلاست.
او منه جبل خیر صاحب، تاسو نه هم ډیره مننه، زه هم خپل نیک ایلو سلامونه لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترم کارکونکو او ډیر معزز او اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسئ. مننه
ډیر زیاته مننه. خوشاله یو چې تاسو را سره یاست او دوستانو پوښتنو ته ځوابونه ووایو. خو اول برا شو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبور خیل سب، ډیره ښه پوښتنه ده. مخکې دله چې هپاتایټس بی یا په عوام اصلاح باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل په خپل باندې په زیړی باندې هم راوڅرخیږو یا رڼا په واچوو چې زیړی څه شی ده.
مهرباني.
او زیړی خپل باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وای زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی، جلد مخاطیغشا د سترګو د سکلرا یا د سپین قسمت څخه عبارت دی. یعنی چې کله زیړی په عضویت کې تاسوس کوي، د بیلروبین اندازه د 2.15 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه لوړیږي، چې بعض کتابو کې اوس راوسیلی چې 3 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه د بیلروبین اندازه په عضویت کې لوړ شي، په عضویت کې زیړی یا هپاتایټس تاسوس کوي. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کېدای شي اول دواوې، دوهم هم ویروسي ناروغي چې په دې کې هپاتایټس بي شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغي، څلورم هم هغه کسان چې ډیر الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارسي یا جنیټیکي ناروغي، او شپږم هم صفراوي ناروغي، او اووم هم کیدای شي چې کرپټوجنیک یو لامل یا سبب د زیړی نامعلوم وي. ارزو استاس پوښتنه ده چې خپل باندې هپاتایټس بی یا په عامه اصطلاح تور زیړی دا یو خطرناک ساري ویروسي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې د پیښې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخته لاړ شو، جبارخیل صاحب، د تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1983 کال کې په نیویارک کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا زیړی دا ویروس کشف شو چې هغه خپله باندې بومي استرالیایان وو. لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی وایرس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایټس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه معتبر کتابونه چې ذکر کوي د 350 to 400 میلیون وګړي په هپاتایټس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې هغه هم هپاتایټس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، تاسې هم همدا اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فرید الله عمری نه مطرح کړئ. نو وربشو ډاکټر صاحب، یو اړیکه به راواخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم عبدالرحمن د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ سره په تماس کې.
عبدالرحمن د هلمند نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه موږ سره د انتانی ناروغ یو متخصص استډیو کې دی، تاسو کولی شئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
د مرضی په اړه دا موضوع دا و
د تور زیړی په اړه باندې. تاسو کله تور زیړی په اړه باندې کوم پوښتنه لرئ یا کوم ستونزه لرئ، نو مهرباني وکړئ شریک کړئ. تاسو غږ راځي مهرباني، اړیکه یې پرې شوله، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. جعفری د هلمند نه په خیر راغلی. ستاسو د ټلیفون کرښه سمانه ده، لږ غوندې موزیک تغیر ورکړي. د ټلیفون کرښه مو ډیره خرابه شوله، اړیکه یې پرې شوله، بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خو تا ته همدارنګه ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې د احترامات وایم. حکمل یم د پکتیا څخه.
حکمل له پکتیا څخه مهرباني وکړئ خپله پوښتنه د تور زیړی په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریکه کړئ.
واقعنه جریبه موضوع ده. او باز ډاکټرانه داسې وایي چې دا په دوه ډوله ده، چې یو بل نه انتقالېږي. لکه مونږ په دې باندې اکثر بامیران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم زړه انتقالېږي او کوم نه انتقالېږي. دې ورکه ډاکټر صاحب
ډېره زیاته مننه، تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
او مننه حکمل وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپله باندې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپله باندې یو د هپاتایټس بی وایرس لامل چې دی یو ډی این ا وایرس دی چې دا 2 نانومتره قطر لري. د هیپډونا وایرس له کورنۍ څخه دی او همدارنګه 10 جینوټایپ لري. او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی. او د انتقال لارې به انشاءالله د په جریان د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله، ډیره زیاته مننه اوریدونکو. ډیر دی بل اوریدونکو به راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جعفری صاحب، جعفری صاحب، تاسو د ټلیفون کرښه ډیره زیاته خرابه ده. مهرباني وکړئ، مهرباني.
د ډاکټر صاحب پوښتنه ده، دا ټول جوړې چې ساري ناروغي انتقالېږي، دا هم داسې انتقالېږي د ایج د ناروغي د وینې د عمل یا د فشاري د عمل انتقال چې کیا او دا په کوم سیم انسان ته ډېر کېدای شي.
سمه ده، ستاسو پوښتنه مو
واخیسته. پوښتنه مې دا ده،
ستاسو پوښتنه مو واخیسته.
خطرناکه ده، نورې ناروغۍ پیدا کولی شي، دی کې نه شي پیدا کولی.
اها سمه ده من نه پته مو سه که څنګه د تلیفون کرخه خراب و خو ډاکټر
سره
پختنی واخستې مې ربني وکړه
من جعفری ورور تاسو پختنه واخستله نو خپل باندې مخه هم ذکر کړ چې پټایټس بی یا تور جوړې دی و ساري ناروغي ده اې د انتقال یا د لګډونو لارې ده په څلور برخو باندې ویشل کیږي اول د انتقال لارې د وینې لارې د وینې لارې ها کسان چې د مخدم د مواد مخدر زرقون کې یعنی د مشترک سرنجو څخه استفاده کوي بعضی محدود ډاکټران د غاخ او د جراحي چې خپل سامان تنظیم کوي او همدارنګه بعضی نایان چې مشترک چړو څخه نور ته استفاده کوي کیدای شي د ناروغ یا د اخته کس نه نور کسانو ته واسطه یعنی انتقال کی او همدارنګه د یادول ورده چې هغه خويندې چې آرایشگاه و تزي د مشتونه د مشترک موچونه کا د مشترک تیغ یا پل څخه استفاده کوي یا مثلا د خپل غوګونه سورکې د مشترک تفنچو په واسطه ورنه کې دای شي هغه کچیر په دای کې یو نفر یا یو خور په هپاتایټس بی او تور جوړی باندې وخته وي کېدای شي نور ته انتقال شي او همدارنګه ها کسان چې په یو ځای کې کینی دی په مشترک ډول باندې خپل ځان باندې خالونه وای یا نشنه خالونه وای یا ټاټو ورته وای هغه وای نو که په دای کې یو کس مونتان وي کېدای شي دغه ټول کسان مونتان کې ځکه د وخت مو ذکر کړل چې د هپاتایټس بی وایروس په آزاد هوا کې دوه ورځې لپاره ژوندۍ پاتې کېدل شي دوهم د انتقال لري هغه هم د خزینه د خاوند ته او د خاوند نه خزې ته یعنی په جوینباینو کې که چیرې یو نفر هپاتایټس بی یا تور زیړی ولري کېدای شي د خزینه خاوند ته او د خاوند نه خزې ته انتقال شي دریم د انتقال لري چې هغه هم د مور څخه ماشوم ته یعنی هغه مور چې په هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح په تور زیړی باندې اخته وي نو چې کله هغه ماشوم د زیږیدو په وخت کې ولادي کانال پاس کوي نو کېدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال شي او څلورم انتقال لري چې هغه خپل باندې د شخصي وسایلو یعنی د شخصي حفظ الصحې مراد کول دي هغه کسان مثلا چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته وي د هغې د سر د برس یا گومنز مسواک یا د غاخ برس ناخونگیر موچونک دیگر خویل چړو څخه هیڅ کله هم نور وګړي استفاده ونه کی نو دغه د انتقال لارې وی چې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی د یو شخص نه بل شخص ته انتقال کوي.
بله ډیره زیاته مننه. نورې پوښتنې به نور دوستان مطرح کړي د پوښتنې به هم ورسره جواب شو وربس شو اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم تاسیز مانگا گوری سلامونه اړیکه یې نشته پرې شوې ده. دوستانو له تاسې نه هیله کوم کله چې زنګ وهئ نو خپلو تلیفونو ته پام وکئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی
تاسو ته او ډاکټر صاحب ته نیک شه هیله سلامونه وړاندې کوم. اجمل
له جلال آباد. مننه اجمل له جلال آباد څخه مهرباني وکئ. اجمل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نه مې څو پوښتنې لمړی پوښتنه خو مې دا ده د ویل چې یو بل ته انتقالیږي نو انتقال نشي نو لمړی باید مثلا لمړی د جنسي مقاربت جوړ مثلا دوی لمړی باید کاور شي یعنی د دوايو خوري هغه نو ورسته بیا مقاربت لري یا د خلیب لعاب لري یا نور لارونه یعنی کدا یو څو مې چې دوايو خوري مطلب مزه خپل مطلب نه داخله چې څو مې چې خوري دا بیا نه انتقالي یم پختنه نه داد یعنی دا لمړی کاور شي هغه نو ورسته بیا د دې انتقال لارې چارې بنديږي یو مدا چې آیا مطلب ممدا ده
اها بس من پوښتنه وخت مې ربني وکي دویم پوښتنه
بل دا ده چې دا کله چې واکسین موږ دې تکو چې آیا دې په دې په وجود کې یا په وینه کې انټي باډي جوړ کړی او کنه او بل پوښتنه مې ده چې دا خطاب الدین یوسفزای دا روغ متخصص دی په جلال آباد کې دلته چې آیا او خپل شخصي ادرس مو خو دې مې نه خانه مانا نه ډیره سلام علیکم
پته مو سي
او ډیر باندې اجمل اورور تاسو پوښتنه مو دقیق واخصله تاسو دوی پوښتنه وي لومړی دا چې کوک وګړي یو زموږ هغه دوستان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي هغه چې کله دوايي وخوري چې د پوره سرغې نه دا ویروس نور ته انتقالي کنه نو سل په سل باندې انتقالي هدف هر موږ کله چې تدوي کوو د وینوروغې لپاره کاغه ویروسي وي که باکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي د هغې د تدوي هدف باید معلوم وي د هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح د تور زیړي تداوي چې کله موږ کوو هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي یعنی هغه په وینه کې شتون لري نورو ته انتقالیږي هغه به غیر فعال کیږي دوهم ناروغ روحن آرامول او د هغې د اقتصاد وړول، یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري همیشه د فشار لاندې وي، ځکه دا یې فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي پاینده کې ما ووژني. په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او څلور دریم هم د خپله د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطاتو څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول بیا هم دا ویروس هپاتایټس بی ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالیږي. علاوه دې نه چې تاسو پی سی آر کړی وي، د پی سی آر رپورټ هم راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده، لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالیږي، انتقالیږي. او دې تر څنګ واکسین تاسو اشاره ورته وکړه، دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول د هغه د انجریکس بی په نامه باندې دي چې هغه په درې دوزو باندې کیږي. اوله یعنی صفر دوز، یعنی اوس ورسته د هغې نه یوه میاشت باد، بیا شپږ میاشتې باد. په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کیږي چې اوس میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه نو دا شخص محفوظ دی، خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا یوه بله معاینه ده په نامه د پروفایل، هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څو معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده کنه. او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه بیا ورسته له هغې څخه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انتیجن مقابل کې دفاع کولی شي کنه. نو موږ په دې طریقه سره کېدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په عضویات کې معلوم کړو. مننه
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو یو څه یادونه وکړله، دا مو ویلي چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی، نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بله جبار خیل صاحب، دا ویروس تداوی کیږي، لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي، یعنی مطلق د وینې نووزي، دا امکان نه لري. یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي، د شخص روحن آرامول دي او د بابیړي او د اختلاطاتو څخه مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو، موږ ورزو یو لابراتوار ته، زموږ هپاتایټس بی یا په عوام استراتور زیړی مثبت راځي، موږ درملنه تداوی اخلو، ورسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو، هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی، خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي، لیکن ضرر به نه شي رسولی، غیر فعال وي.
اها مننه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
د بادغیس
له بالا مرغابه په خیر راغلی. ستاسو نوم؟
عبدالستار اخونزاده.
مهرباني وکړئ عبدالستار اخونزاده، خپل پوښتنه شریکه کړئ.
ډاکټر صاحب، څنګه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی او کم نه وي خطرناک ده، او بعض خلک چې په دغه راپو کې ژوند کوي او که په دې په پوهېږي او خپل تداوی ونه کړي، دا د څه عریضه سره مخامخ کېږي؟ آیا د مرګ سبا ګمګېږي او که نه؟ او دداوی نورو د بدن اعضاو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا پکې جواب لکه ډېر به مهرباني او د خوراک په باره کې معلومات راکړئ.
مننه. تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
مننه اخونزاده صاحب، تاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړه. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دي، خو خیره موږ ورسره عادي شوي. اوس موږ یې منو، مثلا هپاتایټس بی وایرس چې ده د هغې لپاره تاسو تور زیړی اصلاح لري، او د سیوی دپاره تاسو د سپین زیړی اصلاح لري، او د هپاتایټس سی دپاره د زیړ زیړی اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دي، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي، نو هغه ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنی د حبوبات او د سبو د کاربوهایډریټو نه ویني د دې کوشش وکړي چې په خپل خوړو کې په زیات اندازه سره میوه سابه او د ترڅنګ ترکاری دې څخه استفاده وکړي او دې ترڅنګ دې کوشش وکړي چې د بدن وزن ډیر نشي ځکه چې د ځیګر یا د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړي لخوا متضرر دی او بل خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو ځیګر شحمی کیږي نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتور یا دوه خطر ځیګر ته مخامخ کیږي چې ځیګر د خرابۍ سره مخامخ کوي نو په دې هیله باندې خوانزاده صاحب چې ته خپل پوښتنه ځواب اخیستی وي مننه
بله مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب ور بشو بلې اړیکې ته السلام علیکم السلام علیکم تاسو ما غواړی اها مهرباني نوم راته وایئ
تاسو
ډاکټر صاحب سلام
علیکم وعلیکم السلام نوم څه دی کوم ځنه مړی کني ولې
بخ محمد تسلیم ما د زابر رات کاپرسان خبر کوم
بخ محمد تسلیم په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریک کړئ
مننه خیر سه خور دا کفل څه مې پوښتنه دا غواړم تور جره چې په انسان کې وجود پیدا کی لا ایم څنګه دی دا یاو او دوام په حیواناتو کې تور جره راځي کنه چې دا انسانانه خوښ خوري لاغه ځخه ورته پیدا کیږي او کنه دا غواړم
مننه مننه ډیره زیاته مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
نو مننه تسلیم صاحب د تور زیړی ناخنی خونه اکثر از وای کی دغه تور زیړی اصطلاح یا هپاتایټس بی یا پاوام اصطلاح تور زیړی د دې پټ دښمن په نوم سره نومول شوی دی یعنی چې یو نوم دی تور زیړی پټ دښمن ده په اکثر واقعاتو کې دا کوم خاص ناخنی خونه نه لري لیکن په عمومي شکل سره د تور زیړی ناخنی خونه عبارت له اول خستګي دوهم بهالي دریم بشتیایی څلورم زړبدوالی پنځم کانګ شپږم هم د ګیر د خې خو د پورتنۍ برخې دردونه اووم هم د سترګو د پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلرا زړوالی اتم هم د سر درد او نهم هم تبه لسم هم پرمختللي حالات کې کیدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد زړوالی پیدا شي او تسلیم صاحب ا دې تر څنګ دوه پوښتنه تاسو په دې باره کې واچي آیا حیوانات هم په تور جړی باندې اخته کېدلی شي کنه نه د سترګو توره حیوانات په تور جړی باندې نشي اخته کېدلی هیڅ مشکل نه لري تور جړی د طرف نه هغه نور ناروغي کېدای شي چې لکه کانګو بعض نور ویروسي ناروغي حیوانات پرې اخته شي لیکن تور جړی په حیواناتو کې شتون نه لري په دوه علاج د خپل پوښتنه ځواب مو اخستی مننه
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه ور به شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر تاسو او تاسو معلومات سلامونه وای
وعلیکم السلام په خیر راغلی نو مراته وای تاسو د کوم ځای نه ماړی کني ولې
د ګشان خصوصي د هلمن ولایت د خدمت پښتنه دا چې دا د دې د پریس په اړه کې معلومات باید سره شو خو ولې پریس نو ډیر مننه کوم
اها د هلمن نه ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دی وایي چې د دغه ناروغۍ د پاریس په اړه راته وایي
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور زړی باندې اخته دي د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري نو هغه وګړي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی لري نو دوی د خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیاته اندازه سره د کاربوهایډریټو لکه د کچالیو او د ترڅنګ د میوو د سبو د ترکاری باب ایدې څخه استفاده وکړي او ایدې ترڅنګ د ورځې د 1.2 ته 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي چې دغه پروتین منشأ هم نباتي وي نه حیواني او دا وګړي باید کوشش وکړي چې د مخدرات څخه ډډه وکړي یعنی د مخدرات څخه ځان وساتي او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګانې چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې لکه قهوه او مثلا بعض چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شون لري اې دې خبرات ډډ وکي او د دې بیا ډیر کوشش وکي چې خپل باندې د عضویات یا د بدن وزن اضافه نشي ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه اې دې ځیګر شهمی کیږي یعنی غړین کیږي په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي نو په دې هله باندې تاسو خپل پښتنه جواب اخستای مننه
بله نور اوریدونکو هم لرو په کرخه دي چې ور به شو یو بر واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام رادیو آزادی خوښوم
شم بله آزادی رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی مهرباني وکي نومتون چی است و از کجا تماس
گرفتیم؟
در این صحبت کنین هر قسمی که شما راحت هستیم صدای رادیوتون بسیار بلند است برادر مشنوی؟ بفرمایین نامتون چی است و از کجا؟
نومن شرفدین است از هرات
شرفالدین از ولایت هرات بفرمایین مطرح کنین سوالتانه
از دکتر محترم سنین که می بچی دارم تقریبا از 12 ساله امی چشما از اینا می بچم البته امی چشما فقط به ساعتی 10 دقیقه هم سرخ میشه هم زرد میشه اما بیشتر اکثر وقتا رنگشون سیاه می باشد رنگ سیاه میشه باز زرد میشه ما مشکوک شدیم که زردی باز بخشتون میگه نه زردی نیه دیگه دلتر تا بخوش مندم که می
درست است شما منتظر باشین دکتر سیب سوالاتتان جواب میگن بفرمایید دکتر سیب
شکر شرفالدین برادر سوال شما را گرفتم پر شما قسمی که گفتین که یک بچه‌ای که 12 ساله است بعضی اوقات شمای زرد بعضی اوقات شمای سرخ میشه در قدم نخست شما به مرکز نزدیکترین مرکزی که نزدیک خانه تان است در اونجا مراجعه کنین کوشش کنین که از نظر زردی خون از رو معاینه کنه یک دفعه از زمانی که مثلا دکتر صبر از این هم خونش هم معاینه کرد و از طرف از بخش زردی کدام مشکل نداشت در قدم دوم شما میتونین که با متخصص به چشم مراجعه کنین و این مشکلتان حل میشه خود در قدم نخست باید زردی از این طفلتان معاینه شوه تا که دل شما هم جمع شوه و از مشکلات زردی که با تشویش هستیم و تشویشتان هم از بین بره تشکر
بله من نه دکتر صبر بشو نورو اوریدون کوتا السلام علیکم السلام علیکم
الو السلام علیکم
و علیکم السلام بخیر راغلی استاسیونم د کوم زینه مارکنی ولی
بعدیرات به تماس شدم
از هرات به تماس شدین بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب
من
سوال دارم که امی چای زعفران که میگم استفاده از این خیلی ضرر داره همین صحیحه
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه منتظر باشین دکتر سیب سوالتان جواب میگن
تشکر بیادر محترم نی چای زعفران که به اندازه کافی یعنی به اندازه کافی زعفران دو انداخته میشه و دم میشه ضرر نداره ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه همچنان عظمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره این تمامش فواید چای زعفران است به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه نه ای که مثلا چای پاکتکی شما که به نام جوش خوته میکنه در غیر
استان میریم سراغ شنونده ها السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام بخیر رفلی میره بانی نمرات ویز
السلام عليكم.
وعليكم السلام، بخير راغلي.
خیر په نصیب سره تاسو سلام ډاکټر تاسو سلام راغلی دا ټول جوړې په اړه معلومات کوي.
مهرباني وکړئ اول مون نوم راته وایست.
زه عطا محمد کندهار څخه تماس
کړم. عطا محمد له کندهار څخه مهرباني وکړئ.
ما له تور جوړې چې انسان پخته کېږي کوم دغه لري ته د څه چم کېږي
تور زیړی څه علایم لري او شخص څه ډول کېږي؟ هم سمه ده، سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. درنو دوستانو، له تاسې نه بښنه غواړم، زموږ په تلیفوني اړیکه کې لږ ستونزه را پیدا شوله چې اوس بیرته ښه شوله. تاسې کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مننه د تا محمد وروره، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ما مخکې هم عرض وکړه چې یعنې ومې ویل په خپلو خبرو کې چې تور زیړی په نامه د یو پټ دښمن سره هم یاد شوی ده. یعنی دا په اوایلو کې کیدای شي کوم خاص نښې نښانې ونه لري، لیکن په عمومي صورت سره هغه کسان چې په تور زیړی یا هپاتایټس بی باندې اخته کیږي، کیدای شي خستګي، بېحالي، بېشتیایی، زړه بدوالی، کانګې د سترګو زیړوالی، د ادرار زیړوالی دې کسانو سره پیدا شي. او دې ترڅنګ چې کوم کسانو ته دغه نښې نښانې پیدا کیږي، دوی باید نږدې خپل روغتیایي مرکز ته یا صحي مرکز ته باید مراجعه وکړي، تر څو د هپاتایټس بي یا په عوام اصطلاح د تور زیړي او سپین زیړي په خاطر باندې خپله وینه چکي. مننه.
بله، نور اوریدونکي په کرښه دي، وربشو دوی ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام بر شما، به میمان عزیز شما. بعضی برادران میگن، دکتران میگن که کسی که به گردی سیاه مبتلا هسته باید روغن و گوشت و به خصوص گوشت گوی تکیزا نخوره. به خود من کلی تکلیف دارم، همی چی هم دارم، پرستات هم دارم، بعضی چیزا که میخورم مثل کریشی یا ویتاز، بعضی چیزا که بخواب به دیگر پیده داره باز به پروستات می نخت می کنه. من چه غذا بخورم چه غذا نخورم؟ آیا گوشت روغن تکیار نخت داره گوشت یا حیوان و روغن
نخت داره؟ سوالتان دکتر صاحب نوت کردن، شما منتظر باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر بیادر محترم، شما عرض کردین که من زردی سیاه دارم. برای ما دکتر صاحب میگن که گوشت نخور، لیکن پیشتر هم عرض کردم که زردی سیاه از خود مراحل خاص دارد. یعنی کسایی که زردی سیاه دارند و جگرشان سالم است، یعنی اختلاطی نیست، در صفحه لیور سیروز داخل نشدن، یا میتونن که رژیم غذاییشان طبق معمول باید از غذاها استفاده کنن، خو اینجا باز هم میگم که در خوردن دوا باید محتاط باشن، از هر دوا استفاده نکنن، از مخدرات استفاده نکنن و پالی از این کوشش نکنن که وزنشان اضافه شود. و در قدم دوم کسانی که لیور سیروز دارن، یعنی حجرات جگرشان به نتیجه آخر تخریب شده و سببشان هم هپاتایتس بی یا زردی سیاه است، در آن وقت سر از این مریضا ما خود ما پریز برشان میتیم که کوشش کنن که از گوشت، از پروتین حیوانی، مثلا گوشت گاو و گوشت گوسفند و از یا استفاده نکنین، چرا که جگر از وا متضرر می باشه، وای پروتین به استقلاب رسانده نمیتونه، یعنی هضم کرده نمیتونه. و پالی از یو برشان میگیم که شما میتونین که به اندازه کافی از گوشت مرغ، از گوشت ماهی استفاده کنین و یک رژیم غذایی متنوع داشته باشین. یعنی در رژیم غذاییتون باید ترکاری و سبزیکاری و میوه‌جات همیش باید شامل باشد. لیکن ما باز هم براتون میگم که زردی سیاه، کسایی که دچار زردی سیاه هستن یا مراحلشان فرق میکنه که در کدام مرحله هستن، سه روز دادن یا ندادن. تشکر، به امید این که جواب خود گرفته باشیم.
بله من نه دکتر صاحب، بله اوریدون که برای وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام، خورجان تا تو دکتر صاحب سلامونه و سلامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه ماډی کني ولې؟
احسان الله مومن د سرګرماس یو ننګرهار مومن درنه.
احسان الله مومن، په خیر راغلی. مهرباني وکي مومن صاحب، خپل پوښتنه شریک کړی.
ها سمه دا پوښتنه چې زما یو ولر لور کړی د کابو دوه کال عمر لري، او د دې غوګون نه د سه مردار غونې کې وګره وځي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دا یو لس ورځې کېږي خو شا چې ما ته داسې تکلیف پیدا شوی چې د زړه باندې مې بوج راځي، بس زړه په نزي خلار باندې راځي.
سماده تاسو په تمه اوسئ که څه هم لمړنۍ پوښتنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري، خو که ډاکټر صاحب غواړي تاسو ته جواب درکول شي مهرباني وکړئ.
مومن صاحب تاسو پوښتنه مې واخیستله، تاسو د ادوکان لورکۍ چې دا چې د غوږونه یې تاول چې اوبه راځي، نو تا کو ډیر کوشش وکړه چې هغه خو ماشومه ده خپل اعراض یا خپل لکه نښانې په واضح شکل تا ته نشي ویلی، هغه حتمان ته به د غو د ګوشګلو یو متخصص ته بوزئ تر څو د هغه غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼیدو څخه مخنیوی وشي. او دوهم را بشو ستا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي، نه پوهېږم سر مې ګنګ سه، نو ته کوشش وکړه چې ما نه خو لرې مومن صاحب کې نما به د غمه خوړلې وه، په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي، وروسته له هغې څخه کوم ماینات یا کوم بل څه چې تاسو په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب، او ستاسو مرض به هلته انشاءالله تداوي شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسې زما غږ اورئ؟ اړیکه یې پرې شوې ده، بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر
په خیر اوسې؟ خپل تلیفون ته پام کوئ، کله چې اړیکه نیسئ موږ به مو اوس اړیکه پرې کړې وه ځکه چې غږ مو نه راتلو. مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست. ګل محمد له کندهار څخه، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه مې دا ده، زما پوښتنه کې خارج کې د ډاکټر صاحب په اړه څه شی لاسته
پوښتنه مو څنګه دي؟
ګل محمد وروره، ستاسو پوښتنه مې واخیستله، ستاسو نه چې خارج کوي دا خپله باندې واضح یو الرژي یو حساسیت ده، نو هغه نږدې ډاکټر صاحب ته ورشه، خپل سر باندې دوایي د دواخانې نه خارش آرامش او دای تش
نقیب الله کمال. نقیب الله کمال بخیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. اول تاسو رادیو کارکونکي او محترم ګران ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. تاسو ډېر مننه تاسو چې موضوعګان انتخابوي. او دوام فال می دادی خپل د متعدد وختو کې کار کوم، څنګه کلم سره مریضان دي سړي چې په دې باندې اخته یو دې باندې اخته یې نه
بله
نو د دې لپاره شخصي ذات چې هغه کوم شان دې تاسو مو دې ته پر ځان او د دې نور مریضان ته جلاج نه نو په ما هغه ته پوښتنه دا غږ چې دې هغه پر دې مثلا چې موږ کوو کومې غذاګانې ډېر د ځدي کې ور بیا یادونه اوس کې لس مخې یادونه شوي، خو هغه وخت ما
کمال صاحب ته ډیر مهم ځای کې وظیفه تر سره کوي، ځکه موږ اکثریت واقعات چې دي هغه د متادینو ترمنځ وی نه دی، د مشترک سورنجونو څخه استفاده کوي، د یو نه بل ته دا تور زیړه یا هپاتایټس بی انتقال کوي، نو تاسو کوشش وکړئ د کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي اول دا معلوم کړئ چې آیا دا حاد مرحله ده که مزمنه مرحله ده او که دی تر څنګ دی د سیروز خواته تللی دی. خو په هر صورت باندې چې په هر مرحله کې وي هغه ته به تاسو سره انتونین روغی متخصص وي هغه ته به رژیم غذایی انتخابایی، لیکن په عمومي صورت سره تاسو دی ته باید یو رژیم غذایی انتخاب کړئ چې مثلا هغه کسان په لومړی چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته کیږي دی به اشتهایی لري چې دی ته یو سوپ باید هغه هم د ترکارۍ سوپ ورته جوړوی، یعنی د ورځې یو ځل هغه ورکوي او دې تر څنګ پروتین د 1.2 ګرام نه تر 1.5 ګرامه او
بل ډاکټر
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
بله دوستان بیا هم خرق لاست من بخنه غوړو نشرات کوم لګه تخنیکی ستونزه را پیدا شوه چې اوس نشرات ادامه لري او تاسو کولای شئ چې خپل پوښتنی مطرح کړئ. د نقیب الله کمال د پوښتنی پاتې برخه به تاسو نه واورو جواب یې
کمال ورو تاسو کوشش وکړئ چې هغلته هغه نورغون چې تاسو را هغلته بستر دی اول دغه پات اختلاطي برخه هم معلومه کې چې یعنی کوم نورغون د پټایټس بی او پاوام استرو تور زیر لکبره کابل د دې سیروس خواته تللی دی ها د مرحله د کرونیک مرحله په هر صورت باندې دیتا د سیو رژیم غذایی انتخاب کوي چې هغه مثلا د ورځ یو زلیتا متنوع رژیم غذایی وی چې یو سپور د جوړوي چې هم د ترکارې نوي او د ورځ د یو شردونه ته یو شر 15 ګرامه پر هر کیلوګرام وزن د هر کیلوګرام وزن د بدن باندې پروتین هغه هم چې منشأ نباتی وی د غذ خزافه و نخلي او د دې ترڅنګ د تا کوشش وکړي چې هغه غذاګان چې په زیاته پیمانه سره ویتامین کا او ویتامین سی او ویتامین بی لري هغه ورته ورکوي. یعنی هغه اکثرا په میوه او ترکاری او سبزیجات کړي. یعنی دی په رژیم غذایی کې همیشه باید میوه ترکاری او سبزی باید شتون ولري او دې ترڅنګ هغه خوړه چې هغه په زیاته پیمانه سره کافین لري لکه انرژیګان بعضی بسکټونه او دې ترڅنګ اور پنیرونه او غوړ مستې دې څخه به ورته ډډه وکي. مننه په دې هیله چې پښتنه مو خپل زو پښتنه زو مخسته وي.
بله نور اوریدونکې پته مدي دوی بره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه ده؟
اجمن لا ضربات نه راکړه چې نن مې پښتنه مې وګورم نه پاتې شو. یعنی د دې خبرو څخه معلومات او شو چې څوک پټاټس لري هغه د عبادت لپاره یعنی د بچو راوللو نه بد ډډه وکړي. یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو انتقالي او هر وخت انتقالي دا به تر ژوند تر پایا مطلب دا دی
بس توضیح راکړئ. تاسو ته جواب وایي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دا اجمل اوروره په دې هیله باندې چې غلط فهمی نوی شوی هاگ مرگان چه پتایتز بی یا پاوام اصلا تور زیرای لیری ماشمان در آوری هیچ کلا ده هم ده ماشین رو ماشم رو رو نداره و نکری خو خوی دلتا چه ده مخنوی ده لارچا رو بانده ورستا هم خبری که و هاگ مرگان چه مثلا پتایتز بی یا تور زیرای لیری چه کلا ده زیگوان یا و ولادت کهی هاگ باید پروختیایی مرکز که باید ده ولادت وکی آویده تر سنگ مخ که دینا چه دا ولادت وکي بعد هغه ډاکټر یا هغه قابله وات په جریان کې واشي چې زه هپټایټس بی یا تور زیرا درم. نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي هغه ولادي کانال چې پاس کوي د دې ماشوم ته د تور زیرا انتقال کوي چې هغه ته کله د ولادت وکا حتی د ولادت میز په سر باندې د ماشوم ته ایمونوګلوبولین ورکول کیږي چې دا ایمونوګلوبولین په خپل باندې وانټي باډي ده. یعنی که هغه مور چې هر څومره په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري دغه ماشوم د تور زیړی د خطرات څخه بچ کیږي. یعنی د هغې د مخنیوي لارو چارې د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي. نو هغه مورګان زه بیا هم وایم د آزاده رادیو محترم سپو څخه چې هغه مورګان چې په پټټس بی او تور جوړی باندې اختری د دې په نارمل شکل باندې ماشومان لري هیڅ مشکل نشته. خو هغه طریقې چې ما خو د لغه باندې مراد کړی مننه.
ډیر زیاته مننه. دلته یو پوښتنه راولاړه شو لغه دا چې ډاکټر صاحب کومي مایندې چې دغه هپټټس بی لري او یا کوم کسان چې په مجموع کې لري دولتي شفاخانو ته چې مراجعه کوي که ډیر سخت شدید مریضي هم ولري عملیاتي ضرورت وي او د یې په شخصي توګه باندې نشي کولای دولتي روغتونونو کې ور پښتنه کوي ورته وایي چې موږ نیسي، نو یو مور به څنګه جرأت وکړي چې یو زایشګا ته لاړه شي هلته دی وایي چې زه هپیټایټ لرم، خو بیا یې هغوی جوابوي بیا ولادت هم نه ورته ورکوي. تاسو څه وایاست په دې؟
جبرخیل صاحب ډیره مننه، ډیره خوندور او ښه پوښتنه مو مطرح کړله. د عامې روغتیا د محترم وزارت دا پالیسي ده چې ټولو شفاخانو ته ویلي دي علاوه دې نه چې هپاتایټس بی یا تور زیړی ایچ سی وی ایچ آی وی مریضان با همدا رقم چلند ورسره وشي، همدا رقم برخورد ورسره وشي لکه د عادي مریضانو سره، ځکه میډیکل ایټکس یا اخلاق د طبابت د نه ایجابوي چې هغې ته موږ ځواب ورکړو. خو فرق به لږ څه شته وي، هغه په دې مفهوم باندې هغه مورګان چې هپاتایټس بی او تور زیړی لري د هغې دپاره که چیرې مثلا دی عملیاتیږي، د هغې دپاره فقط یو ځانګړی سیټ باید موجود وي چې په هغه شفاخانه کې غیب ورته مهیا کړي، دولتي شفاخانه، چې هغه سیټ باید بل چا دپاره استفاده نشي. او دې تر څنګ هغه سیټیم چې د عملیات ترسره کوي هغه په دې کې مدهم دي، ځکه چې په دې کې مدهم دي چې هغه به تر مخه هغه د هپاتایټس بی یا تور زیړی واکسین اخیستی وي، تر څو د نورو خلکو څخه هم چې مثلا چې په تصادفي شکل یا پانی شکل ورته راځي، که چیرې کوم کیس اجرا کوي چې دغه خطراتو نه هم پامن پات شي که چیرې هغه تور زیړی لري. او د دې تر څنګ هغه میز باندې هغه مور چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري ولادت کوي، د هغې هغه پیسو باندې روجایه یا هغه سامانالات باید د دوه ځله لپاره اوتوکلاف ماشین ته ور واچول شي، نو هغلته هغه ویروس د منځه ځي، دی ته خطر څه مشکل نشته دی. او د هغې مور دپاره چې هغلته ولادت وکړو هغه ماشوم ته یې هر څه زر تر زره باید ایمیون ګلوبلین چې هغه لږ څه قیمتي پیسو باندې واکسین پوا مسله چې ورته وایي کې اصلا انټیباډي ده، دا باید ورته مهیاشي او هغې ته ورکړل شي. نو دا د عامې روغتیا بیا هم وایم چې پالیسي ده چې هر څوک چې هپاتایټس بی تور زیړی سپین زیړی لري باید د نورو ناروغانو په شکل باندې چلند ورسره وشي.
بله مننه. ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم. ستاسې د راډیو غږ ما ته راځي تکرار تکرار، او ستاسې غږ نشته دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
همسر محترم بسیار میر رسول زحمت دارم به ذکر یک صفات یا سوال در بسیار من به تدریس کلیه دارم، کلیه هم سردی گرفته دکتر بنا.
نامتون چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
عبدالقدیس حکیمی هستم از پیش شریف طرف. شما زحمت دارم یک قسمت سوال نهانی بود، میخواستم شما معلومات بخوام چون یک دکتر های پیشرفته دوستانی این بسیار من بسیار سرد برد کلیه هم سردی گرفته با دکتر بنا چی داره به مستفتر یاسین داره من هپاتایتم خیلی فعال بوده، آیا من کار کرده میتونم یا نمیتونم؟ بسیار سجاق برمتون بکنم.
بله شما منتظر باشین. تشکر از سوالتان، بفرمایید دکترسیم.
تشکر عبدالودود برادر، سوال شما را گرفتم. شما یک مشکلات کلیه یا مشکلات گرده هم دارین، پلی ازی هپاتایتس بی هم دارین که او غیر فعال است، هیچ مشکل نیست برادر محترم، طبق معمول روزگارتان ادامه داده میتونین، شما هر کاری را انجام داده میتونین. خو ما پیشتر هم گفتم که این هپاتایتس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیاه که شما دارین، آیا شما پیش دکتر معاینات تلویزیونی رفتین که جگر شما سالم است؟ احیانا اگر جگرتان سالم باشه شما میتونین کمی دکتر سفتریاکسین به خاطر چرک گرده یا سنگ گرده براتون داده این استفاده کنین و طبق معمول کارهای روزانه تان انجام بدین. تشکر.
بله بله اوریدم که برا وخلو. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی. استاسی نوم چه ده او ده کم زینا ماری کنی ولی؟
بخیر ده سلامت سهیم، محمد افضل احمد زیم ده بگرام ده ولسوالی نپل دیگه کهیم.
محمد افضل احمد زی، احمد زی سب میره بانی وکی
ده ما پخنه دکتر سرنم دغه ده دغه تور زلی ده تنفس ده لارو نمیو بلتا سرات کهی که نه ده خاص بختنه هم ده آقا.
احا سامده پا تامه اوسی میره بانی وکی ده
تو امزای سب دیره منه نه تا هم ډیر خپل یو ډیر مهمه پوښتنه مطرح کړه ټول دوستانو په شمول باندې. امزای صاحب موږ مخکې د هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح د تور زیړی په انتقال باندې خبرې وکړلې، لیکن دا هم د یادولو وړ ده چې هپاتایټس بی یا تور زیړی هیڅ کله هم د مشترک لباس اغوستو څخه، د یو ځای غذا خوړلو څخه، په یوه کوټه یا په یوه اتاق ویده کېدل، لاس ورکول، ښکلول، په یوه ګیلاس کې اوبه څښل، د یو کمود او یو تشناب څخه استفاده کول د هوا د لارې د غوماش د لارې په یو اوس کولمبو وهل د دې څخه هیڅ کله هم انتقال نه کوي او دا کرکه هم باید په زړه کې ونه چوي. کوم کسان چې هپاتایټس بي او تور جوړ لري تاسو په دې تصور او خیال کې اوسئ چې کیدای شي د سره لاس ورکم یو روغبړ وکم هپاتایټس بي او تور جوړ به ماته انتقال شي. نه هیڅ کله هم د هغه لارو چې مو وښودل د هغې څخه انتقال نه کوي. مننه.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونه وخت کم پاتې دی، یو اوریدونکو به وخت لو یو سوال ته به ځواب وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ ډیر جګ دی.
بله وسام
ته مهرباني وکړئ ځان دا وپیژنې او سوال مو مطرح کړئ.
بله و ما ویل مالی بزستی د پاره رژیم چې دی د پرتستی سره فرق لري کنه لري که یاد هغه یو رژیم دی نه پرتستی سره
توپیر شته کنه؟ نه هیڅ په توپیر نه لري. هپاتایټس بی هم هغه ویروسی ناروغي ده چې د هغه یو ډی ډی ان ای ویروس دی او هپاتایټس سی هم یو ویروسی ناروغي ده چې د هغه یو ار ان ای ویروس دی. نو همدارنګه اختلاطات هم یو رقم لري او رژیم غذایی هم یو رقم دی، خو درملنه بیل دي. مننه.
لطف نه هم مننه ډاکټر صاحب د خبرونه د پای شیبی دی. په لاندو کې که اوریدونکو ته وایست چې کوم کسان په تور زیړی اخته دی باید کوم ټکي په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي.
په سره باندې جواب خیر صاحب، زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، اول د دې کوشش وکړي چې د خپل فامیل باید چکړي او هغه واکسین کړي، یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي ترڅو هغه فامیل دې د خطرات څخه د هپاتایټس بی یا تور زیړی د خطرات څخه په امن پاتې شي. دوهم د دې کوشش وکړي چې د مخدراتو څخه بل خصوص د الکول او مثلا د نشه یي توکو څخه باید ډډه وکړي. دریم هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، د دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړي او د دې ترڅنګ په خپل باندې چې وینه ور کړي چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي، د دې د خپل مشکل وایي، ځکه اکثره وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل راز اظهار شي، نو په دې خاطر باندې وینه ور کوي او بل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي. او د دې ترڅنګ د باید داسې یو متنوع رژیم غذایي څخه استفاده وکړي چې په هغې کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري، په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري، چې په دې باندې مخکې هم خبرې وکړلې، یعنی یو چې په کافي اندازه باندې باید میوه‌جات، سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي. او دې ترڅنګ د دې کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې هغه کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور زیړی نه لري، یو ځل خپل زیړی چک کړي، ورسره هغه څخه د واکسین په منظم شکل باندې واخلي ترڅو د همیش لپاره د تور زیړی یا هپاتایټس بی خطرناک وژونکي ناروغۍ له شر څخه په امن پات شي. من
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ویلي، او ډیره زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو، تر بیا او بلې خبرونه مو الله ماشه.